کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دولس بجې دی د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو اداره وایي چې ځینې نوي ګمارنې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی سبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو د مشر د پریکړې پر اساس د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینو د ملي ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. همدارس قاری صلاح الدین ایوبی چې پخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال و د زابل د امنیت قمندان په توګه ګمارل شوی دی. د طالبانو د مشر د پریکړې پر اساس ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په تېر یوه کال کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کېږي چې په خپلو مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه نیسي او غیر مسلکي کسان ګماري. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو جګپوړی پلاوی په کابل کې دی او پر مهمو سیاسي حقوقي او بشري مسئلو خبرې کوي. دغه سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عدلي له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلی دي. په بیان کې زیاته شوې چې د افغانستان سیاسي بشري اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له پریکړه سره سم لومړیتوب ورکړی شوی په دغو لیدنو کې پرې مفصلې خبرې شوې دي. طارق علي بخیت پرون له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم ولیدل. کرزي په خپل فیسبوک کې لیکلي چې تعلیم د بشري ټولنې د ودی او ترقی اساس دی او په دې برخه کې له افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه کړې ده. نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام پایلو به کیږي. لوبه په ملبورن ښار کې په ځایي وخت په 8 بجو یعنی نیم ساعت وروسته پیل شي. انګلستان د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په نیمه پایلو به کې د هند ټیم چې د اتلولې ادعای درلوده په لومړي توپیر مات کړ په لوی توپیر مات کړ. پاکستان هم په نیمه پایلو به کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې او هیله څرګنده کړې چې له برېټانیا څخه به د ټولو مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي. هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړی دی. او د اوکراین د خرسون ښار تر نیولو وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شنبه ماښام په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
یو مشکل چې وبي بیا ته واورې کېږي نو خلک د ډېر لرې
ترنن ماشامه پوری دفاعي ځواکونو د خرسون د څباندې شپېتو سیمو کنټرول اخیستی. پولیسو د نظم د ټینګښ لپاره هڅې پیل کړي. د آزادو شویو سیمو هر برخه کې د نظم د ټینګښ هڅې روانې دي او زموږ د بم د شنډولو تیمونه ډېر کار مخکې لري. زیلینسکی وویل چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2014 توکي او بمونه کشف شوي او لري کړی شوي دي. زیلینسکی له خپلو ټولو عسکرو مننه وکړه چې د روسي پوځیانو تر شا تګ د خرسون ښار کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې خپل 10,000 پوځیان له خرسونه ایستلي دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د روانه خبرونه په دوام کې د افغان شزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له لوري شزو ته په تازه محدودیتونو اندیښنه شوي. ډیورن کرښې ته څیرمه د ګوریکا سیمې اوسیدونکي وایي د طالبانو ادارې له پامه غورځولي دي.
یو مشکل چې اوبهیي بیا هلته واورې کېږي نو خلک د ډېر لرې له ځایونه اوبه راوړي او د اوبو د ستونزې سره مخې په لارو کې واورې وشي.
په اسد آباد کې د کرکټ سیالیو حال درکو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د سنا جرګې د انتخاباتو په نتیجې خبرې کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته اندېښته شي او وایي دغه محدودیتونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته او له دغه هېواد د خلکو د تېښتې سبب شي. آغلې امیری دا خبره د شنبه په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه کښلې ده. په ورته وخت کې یو شمیر ښځینه فعالان وي د افغان میرمنو په وړاندې د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو لپاره به خپلو مبارزو او هلو ځلو ته دوام ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغې وروسته چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته غبرګونونه زیات شوه، تازه د افغانستان د بشري حقونو او میرمنو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری پر افغان ښځو لګېدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بللي دي. نوموړي د شنبې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، څوک چې په افغانستان کې له بنسټپالنې یا افراطیت ویره لري باید په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا له لګول شویو محدودیتونو هم ویره ولري. د هغې په خبره له زده کړو لرې پرېښودل، په ډیرو ادارو کې کار ته نه پرېښودل، حتی وړې خوښۍ لکه پارک ته د تګ څخه مخنیوی د طالبانو لخوا دا بنسټپالنه به د بېثباتۍ، د بېوزلۍ د رامنځته کولو او له افغانستانه د ډیرو خلکو د تېښتې لامل شي. اغلی امیری په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو په یو تازه ګام کې میرمنې له تفریحي پارکونو نه د دې لپاره منع کړي چې حجاب نه مراد کوي. څو میاشتې وړاندې هم د طالبانو حکومت ویلي و چې ښځې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریحي پارکونو ته ولاړې شي. له دې سره خوا کې به یو شمېر ښځینه فعالانې د طالبانو له لورې د میرمنو په وړاندې محدودیتونو ته په اشارې سره وایي چې نړیواله ټولنه باید د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره یوه ورځ هم ځنډ ونه کړي. خزینه فعال مونسی مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اگر از آدرس که دیو انسان او همدار از لبشری ارخه د افغانستان قضیه ته کتنه وشي، دغه وضعیت جدی دی، اندېښنې وړ دی. نړیواله ټولنه که یوه ورځ هم وروسته د افغانستان په اړه کومه پرېکړه کوي، زموږ په باور یوه ورځ هم نه وخت ده.
اغلی مبارز وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو د رسیدنې په برخه کې لاس په کار شي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو حکومت نظر په دې اړه واخلو، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر د تېرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړی و چې له دې وروسته به ښځو ته په پارکونو، حمامونو او سپورټي کلبونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی، ویلي دي چې تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروستۍ لړۍ ده.
د امریکا د افغانستان د ښځو لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي رینا امیری څرګندونې مو په دې راپور کې واوریدل. په دې موضوع د افغان ښځو د حقونو د وی فعالې وړانګې هنري سره خبرې کوو چې همدا شیبه د ټلیفون له لارې راسره ده. محترمې هنري، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو باید رینا امیری څرګندونې اوریدلې وي چې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په برخه کې اندېښنه لري. دا په ځانګړي ډول د وروستۍ پریکړې چې طالبانو د ښځو په برخه کې کړې دي چې پارکونو ته د نزي جیمونو یا سپورتي ځایونو ته د نزي دا محدودیت بولي د ښځو د حقونو په برخه کې، او وایي چې له مخکې هم د ښځو خلاف طالبانو ځینې اقدامات کړي ول، لکه لږ په ژمه ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېښودلې، یا د حجاب په نامه مختلف ډول محدودیتونه دي چې دوی وضع کړي دي. ستاسو په نظر دغه محدودیتونه څومره جدي دي د ښځو د فعالیت لپاره، د دوی د ازادۍ لپاره؟
سلامونه او نیکی لی برانی کوم تاس تا و تاس تا رادیو گرانو کاران تا تا بی لیچ تور بجور رو و سیجی لکه سنگه چی تاس یادوانا وکر لیسی و راست تر بلی پر شدو باندی محدودیتون وزکی جاره پا دیا بخش چی مثلا دیزده کرو تا نپریشو دلکی جاو زنی هاگه انساني حقوقونه چې دې ته ورکول شوي دي، د دغه څخه ورځ ورځ پر دې باندې بندیزونه لګول کېږي. لکه څنګه چې دا بندیزونه چې مخکې وا پر دې باندې لګول شوي وو، دې د نورو روحي فشارو سره مخامخ وي. دا چې پر دې باندې دغه محدودیتونه لا هم زیاتېږي ورځ تر بلې، زموږ ښځې لا هم په رواني تکلیفونه باندې اخته کېږي، او دوی ته په ژوند کې نور هم د خپلو حقوقو څخه محرومه پاتې کېږي. او بله خبره دا ده چې دوی نشي کولی کوم فعالیتونه چې مخکې درلودل هغه په شاهزادانه ډول باندې دوی مخته ولاړ شي. او ډېر ښځو مخکې په تېر حکومت کې ځینې داسې ځایونه د ښځو د کار دپاره، مثلا رستورانتونه وه، او ځینې هم مارکیټ کې ځینې د ښځو دوکانونه وه چې دوی کولی شوی چې په ښه ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو ورځ تر بلې چې دغه محدودیتونه ډېرېږي، نو دوی ښځې دغه کار ته هم زړه نه ښه کوي، او ډېر په بیره او په وهم کې دي. نو دوی ته لا هم رواني تکلیف پیدا کېږي، او دوی کوشش کوي چې د هېواد څخه بهر ولاړ شي او ځان ته یو لاره او چاره وسنجوي.
بله، داسې اوازې هم شته چې نه پوهېږم چې دا اوازې تاسو هم اورېدلي دي او که نه، چې وایي طالبان په پام کې لري چې حتی نجونې له پوهنتونونو هم له زده کړو منع کړي.
بله، و کې ځینې مکتوبونه داسې و شخصي پوهنتونونو ته استول شوي دي چې باید که چیرې ښځې باید په ایجاب کې واوسېږي. خو اوس دلته ښځې ټوله په ایجاب کې وه، پوهنتونو ته دي، هغه کوم شرایط چې دي وضع کړي دي ټوله ښځېنه وو دغه شرایط منلي دي. خو بیا هم پر هغه سربېره باندې داسې مکتوب تللی دی چې یو میاش به ښځې رخصتېږي، نارینه به په منظم ډول باندې راځي، او بیا به وروسته ښځې د دغه یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته کېدای شي ښځو باندې پوهنتونونه بند شي. زه نه پوهېږم چې د دې مطلب د دغه کار څخه څه دی چې یعنې ښځې دونه په یو بند حالت کې ساتي یا دونه محدودیت باندې وضع کوي. د دې د دغه څخه مطلب څه دی؟ دوی ولې ښځو ته ورځ په ورځ قانون سختوي؟ دوی نه ولې نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي؟ دا ښځو ته واقعا چې د اندېښنې خبره ده، او ښځو ته یو سوال دی روزمره. دوی په دغه حالت کې فکر کوي چې ولې دغونه زحمتونه چې موږ کښلي دي، یا مثلا ځینې خویندې دي چې په اوومو په اتم سمستر کې دي د طب پوهنځي، ځینې د اخري سمستر دي. نو دوی واقعا هم اوس په اندېښنه کې دي که چېرې پر دې باندې پوهنتونونه بند شي نو دوی به څه وکړي؟ نو دغه ورځ په ورځ باندې دغه محدودیتونه زموږ د خویندو د نه پرمختګ لامل ګرځي.
ستاسو په نظر د ښځو عکس العمل به څه وي؟ فکر کوئ چې ښځې به همداسې بې تفاوته پاتې شي چې طالبان ورځ په ورځ د دوی خلاف محدودیتونه وضع کوي، قیودات وضع کوي، او دوی به همداسې بې تفاوته پاتې وي، او که فکر کوئ چې ښځې به هم منسجمه شي او عکس العمل به وشي؟
زما په نظر باندې خو اول خو که چېرې مثلا دی چې ورځ په ورځ دغه محدودیتونه وضع کوي، د ښځو هغه کوم څه چې دی لري علاقه مندي چې د ښځو د پرمختګ په بخش کې ده، دغه دی ورځ په ورځ د دې علاقه کمیږي. او دی چې که وغواړي که چېرې غږ پورته کړي، هغه خو عادي ټولو ته معلومه ده چې د غږ پورته کولو اجازه دوی ته نه ورکول کېږي. که چېرې دوی غږ پورته کړي، تاسو ته خپله معلومه شوې ده چې ځینو ښځو په ځینو ولایتو کې غږونه پورته کړي وه په دې وړاندې، ځینې بندیان یې سولې، ځینې یا مثلا ډېر مشکلات د کورنۍ د خوا یا د دوی د خوا څخه ورته پېښ شوله. نو دوی داسې که چېرې نړیواله ټولنه دوی وکولی شي چې په دغه باره کې یو غږ پورته کړي، په دغه باره کې یو داسې یو غږ پورته کړي چې تر څو دغه د ښځو حقوقونه محفوظ پاتې شي، نو دا به شي.
تاسو په نظر نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دا یې کړي دي تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، نور څه کولی شي ستاسو په خیال؟
نور تاسو یو څه کومکونه چې روزمره د دې ته راستول کېږي، پر هغه باندې یو څه محدودیت وضع کول دي چې مثلا ځینې د دې هغه مشران چې اوس هم په آزاده پښه باندې کولی شي چې نور هېوادونه ته سفر وکړي، پر هغو باندې محدودیت وضع کول دي. نور داسې
څه سیاسي محدودیتونه باید پر دې باندې واضح شي. دا خو هغه محدودیت دی چې مثلا دا یې دروسه پر دې د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دوی نور هر کار په آزاد فکر باندې کولای شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د افغان ښځو خلاف د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې وړانګې هنري خبري اوریدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا د مزبهالو ټاکنو په نتیجه کې ډیموکرات ګوند پر سنا یا مشرانو جرګې خپل کنټرول وساته. دوی په دې کار سره د جمهوري غوښتونکو د هغو هڅو مخه ونیول چې غوښتلې د جرګه کې د ډیرو څوکیو په ترلاسه کولو د جو بایډن ځینې تګلارې وننګوي. د استازو جرګې برخلیک لا هم روښانه نه دی. لویدیز آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې همدا شیبه اسدالله لودین وړاندې کوي.
و ډیره مننه څروان صاحب. د امریکا په نیوادا ایالت کې د سناتورې کاترین کورټیز مستو بریا دا یقیني کړه چې دیموکراتانو په سنا جرګه کې 500 چې دوی پر دې جرګې د کنټرول لپاره اړتیا ورته درلوده خپل کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې د میرمن کاترین بریا په ټول امریکا کې د مزمهاله ټاکنو لپاره د دیموکراتانو پیاوړی واک په ډاګه کوي. کاترین کورټیز د بریا په برخه کې تر ټولو زیانګال معلومې ده، ځکه په نیوادا ایالت کې د پېټرول بای ډېری ختلې وي او جمهوریت غوښتونکو د هغې د اسانه ماتېدو فکر کاوه. د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر تیر شپه وویل د امریکا خلکو په خاطوګه د دیموکراسي ضد واکمنی رات کړه. تر نیوادا وروسته جورجیا یوازنی ایالت دی چې د سنا جرګې د یوې څوکۍ برخلیک پکې نامعلوم دی. پر سنا جرګې د دیموکراتانو واکمنی د کابینې د انتصاب او د قضایي غړو د ټاکنو په برخه کې د جو بایډن هڅو ته خلاره هواره کوي. دغه بریا دا هم یقیني کړه چې دیموکراتان به په سنا جرګه کې د کمیټو کنټرول وساتي او خپل به د بایډن د حکومت په اړه د څارنې واک ولري. اوس که چیرته د اساسو جرګې ډېرې څوکۍ جمهوریت غوښتونکي ګټي او هغوی د بایډن د واکمنۍ ضد ځینې قوانین صادروي، سنا جرګې کې دیموکراتان په اسانه ردولی شي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایډن چې د جنوب ختیځ آسیا په سفر بوخت دی په کمبودیا کې ویلي د ټاکنو په اړه ښه احساس لري او د څو راتلونکو کلونو په اړه فکر کوي. بایډن دا هم ویلي که په جورجیا ایالت کې دوی د سنا جرګې یو 500 څوکۍ هم خپله کړي، دوی به د سنا جرګې پر کمیټو خپل برلاسي پراخه کړي. بایډن په ورته وخت کې هیله ښودلې چې دوی به په استازو جرګه کې هم ډېرې څوکۍ خپل کړي، خو د دغه جرګې برخلیک لا هم تر اوسه روښانه شوی نه دی. د دیموکراتانو استازو په سنا جرګه کې خپل بریا وروسته د دیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع ټټر وهلی او ویلي دي دوی به د جنین د سخت د حق د دفاع په ګډون ګڼې نورې ژمنې هم عملي کړي. د امریکا کانګرس له دوو خونو سنا او استازو جرګې جوړ دی چې ټول 515 غړي لري. په دوی کې 300 د استازو جرګې د غړو او پاته 415 نورې د استازو جرګې د غړو لپاره دي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د کونړ د ګورګیاس اوسیدونکي شکایت کوي چې مرستندوی ادارو او حکومت له پامه غورځولې دي. د دوی په وینا په تیر حکومت کې له طالبانو سره د مرستې په تور له مرستو بې برخې وو او د پاکستاني توپچي بریدونو له امله یې هم ګڼ زیانونه لیدلي دي. د ګورګا د سیمې د اوسیدونکو د شکایت نور حال په دې راپور کې.
وړوکی ګوریګا چې د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده، په تیرو 11 کالو کې د پاکستاني ځواکونو د کوچنیو او غټو وسلو د ډزو سره مخ و، چې له امله د ګڼو خلکو مینې، باغونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د ګوریګا اوسیدونکي ګیله کوي چې په تیر حکومت کې طالبانو سره د مرستې په تور له هر ډول مرستو بې برخې وو او اوسنی حکومت او مؤسساتو هم لیا د وستلې دي. د ګوریګا اوسیدونکو حاجی نثار احمد سالارزه
په نور منطقو کې سرکونه جوړیږي، ولې جوړیږي، سپاکیږي، چینو د پاره پیپسکیمونه روان دي، همدارنګه نور د آبادی کارونه روان دي. په دغه سیمه کې تر اوسه پورې داسې کار نه تسترګو کېږي چې هغه خلک کې مصروفه شي، خلکو ته د ژوند زمینه برابره کړي، د ښې زندګۍ. همدارنګه دا خلک چې ډېر متضرره شوي د پاکستان د توپونو او د بمونو د لاسه، چې دغه ځای کې پر ځي کرښه باندې ځای په ځای شوي او څاروي پکې مړه دي، په لسګونو باندې خلک پکې زخمیان شوي دي، کورونه وران شوي دي، خلک مهاجرتونو ته اړ شوي دي.
د همدې سیمې بل اوسیدونکي خیسته رحمان راته وویل یو شمېر مؤسسات ولسوالۍ ته د مرستو د ویش او آبادۍ چارو ترسره کولو لپاره سروې کوي، خو په هغه کې هم توپیر چلن کیږي. څوک چې پیژني د هغوی نومونه لیکل کیږي او نور خلک ترې محروم وي. دوی له حکومتي مسؤلینو او د مؤسساتو له مشرانو غواړي چې د دغه ډول توپیر چلن د مخنیوي او حق حقدار ته د سپارلو لپاره اقدامات وکړي.
دا د امید موسسه چې کوم اثر وکړي دا موږ د دینه ټولو نه شکایت کوو او دا موږ ته منظور نه ده، ولې چې د دانګام کم اوسیدونکو چې دي دا د دې موسسه د اثر مکمل مستحق خلکو لپاره نه ده شوی، او که چرته خلک دا کوي نو دا مکمل غلطه ده. دوباره دې دا سروې شي او که سروې نشي نو دا موږ ته منظور نه ده.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې په تیرو شلو کالو کې د ګوریګا او ډیورن کرخې ته نږدې پرتو ولسونو ډېرې ستونزې ګاللي او ورته مرستې هم نه دي ورکړل شوي. دوی هم له مرستندویه ټولنو یادو سیمو ته د مرستو ورکړې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خاص کر دا غي دغه یو مشکل چې وبي بیلته واوري کیږي نو خلک د ډېر لري لري ځنه وبرا وړي او د وبو د ستونزې سبا مخې په لارو کې واوري وشي. همدغه شان د ویالو دا غي چې نو د فصلونو چې کوم ویالي دي د وبو هغه خراب دي، نو موږ دغه مؤسساتو نو دغه مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه لرو چې دغه ساحه کتنه وکړي او څرنګه چې کونړ په نورو ولسوالو کې خپل کارونه ته ادامه ورکړي دا باید دغه علاقه کې هم خپل کارونه په مخ کې بوزي.
د کونړ دانګام ولسوالۍ د ګوریګا او نورو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د مرستو په ویش او سرویو کې ورسره توپیر چلن څخه شکایت کوي چې د هیواد لګڼو ولایتونو او ولسوالیو دغه ډول شکایتونه اوریدل کیږي.
له خبرونو ورآخوا
په دې برخه کې به هم لومړی احمد تکل درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر امریکایي اونیز خبرونه په خپل پرونی غړی کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د یو میلیارد ډالر مالی مرستې تفتیش ته اجازه نه ورکوي. خبرونه لیکي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو تر بدرنګ وتلو وروسته د امریکایي مالیه ورکوونکو څخه باندې یو میلیارد ډالر افغانستان ته لیږل شوی، خو د ولسمشر جو بایدن اداره د حکومت د تفتیش یوې ادارې ته په دې اړه له حساب ورکولو ډډه کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي چې د بهرنیو چارو له وزارت څخه دا غوښتنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار کړې ده چې په افغانستان کې له 2002 کال راهیسې د متحدو ایالاتونو لخوا د لګیدلو 146 میلیارد ډالر په اړه څېړنه کوي. په دې اړه معلومات په هغه راپور کې راغلي دي چې سیګار کانګرس ته وړاندې کړی دی. راپور کې یادونه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې او د خزانه وزارت له سیګار سره په هیڅ برخه کې هم همکاري ونه کړه او تقریبا هیڅ یوې پوښتنې ته ځواب ونه وایي. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د سیګار د څېړنې او د درې میاشتنی راپور لپاره د معلوماتو په ورکولو کې سلیقوي چلند وکړ. د واشنگتن اگزامینر د راپور له مخې سیګار په خاص ډول د افغان حکومت د سقوط، طالبانو ته د پیسو د ورکړې، د بشري پروګرامونو د وضعیت او یو لړ نورو مسایلو په اړه معلومات غوښتل. په راپور کې د پاوز د متقاعد برید جنرال ډان بولډوک له قوله چې د 2015 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو په برخه کې کار کړی راغلی دی چې نوموړی وایي امریکا طالبانو ته باید یوه ټنګه هم ورنکړي. د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز پر خپل ویبپاڼه په یو تحلیلي راپور کې په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د اشاره په ترڅ کې پوښتنه کوي چې آیا دا جګړه په دې ارزې ده. خبرونه په دې مطلب کې چې د جګړې د پخوانیو ګډونوالو د ورځې په مناسبت لیکل شوی لیکي چې د امریکا د پاوز ډیری پخواني او اوسني سرتیري ښایي دا پوښتنه وکړي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې دا پښتنه په تیر نن ورځ ډیره منطقي ده، ځکه چې متحده ایالاتونو د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. په مطلب کې وړاندې راغلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او په نتیجه کې د افغان حکومت تر سقوط وروسته اکثر کسان چې په افغانستان او عراق کې پوځي خدمت کړی له خپل ځانه دا پښتنه کوي چې آیا د هر څه په دې ارزیدل. خبرونه د افغانستان د جګړې پر وړاندې په مقایسوي ډول په دوهم نړیواله جګړه کې د امریکا د لاستراوړنو یادونه کوي او لیکي د دوهم نړیواله جګړې ګډونوالو هغه لوري مات کړ چې د غنې وژنې د راټولیدنې کمپونه یې جوړول او د محور هیوادونو ملاتړ یې کاوه. خو د نړیوالو اړیکو شورا خبرونه د مطلب په پای کې په افغانستان او عراق کې له 2000 د زیاتو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو، د زرګونه نورو د ټپي کېدو، د څه باندې 1500 پخوانیو سرتیرو د ځانوژنې او د شاوخوا 40% نورو محاربوي سرتیرو د رواني ناروغیو یادونه کوي او یو ځل بیا پوښتنه کوي چې آیا دا ټول په دې ارزیدل.
د کونړ په مرکز سراباد کې د انټر کلب سیالۍ پایته ورسېده. دا سیالۍ یو نیمه میاشت وړاندې پیل شوې وې چې د دغه ولایت څلور دیش لوبډلو پکې ګډون کړی و.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل عطا الله ساپی د پایته رسېدلو انټر کلب سیالۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ چې د کونړ ولایت څلور دیش ځای کلبونو کې ګډون کړی و. پایلو به ته د کرهاله پازیانو لوبډله او دمکلی باختر لوبډله لار پیدا کړې وه چې پایلو به د دمکلی باختر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. دغه سیالۍ چې د ځوانو لوبغاړو استعدادونو د را پیدا کېدو دپاره او د کونړ ولایتي لوبډلې د لوبغاړو د ټاکلو لپاره ترسره شوې یوه نیمه میاشتې دوام وکړ.
د هغه په خبره چې په یادو سیالیو کې د توپ اچونې، توپ وهنې او نورو برخو کې تکړه لوبغاړي پیدا کړل چې د کونړ منتخب لوبډله کې به یې ځای کړي. زبیر احمد د کرکټ لوبغاړی دی، وایي په دې خوښ دی چې ورته سیالۍ جوړې شوې وي او دې پکې ولوبېد.
ټورنمنټ ډېر په ښه توګه پای ته ورسېدو او مننه د کرکټ بورډ نه چې داسې ښه ټورنمنټ موږ په لاره واچلو. انشاءالله دوی کې ډېر ښه ینګ ټیلنټ وځلېدو او انشاءالله داسې ټورنمنټ دې باندې کې موږ ته کرکټ بورډ په لاره چوي او د ولایتي ټیم لپاره ډېر ښه لوبغاړي راښکاره شول.
د سیالۍ نندارې ته هر ورځ لسګونه ځوانان او د کرکټ لوبي مینوال ورتلل، هر یو د خپل خوخي لوبډلې او لوبغاړي هڅول. د کونړ په مرکز سداباد کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ په داسې حال کې پای ته رسیدلې چې په هیواد کې د کرکټ لوبه مخ پر پراخي دوده او افغان ملي لوبډله سریلانکا سره د دریو یو ورځنۍ لوبو تر سره کول لپاره په متحده عربی اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده.
زخاری حمدالله احمد هلمند ولایت ما دا اوس وخت کې پاکستان کراچی کې شپې ورځې تیروم. خلاصه زه نن خپله تللی یم دغه بچه جیل ته. بچه جیل ورته وایي دغه بچه جیل ته تللی یم چې هغونې د افغانانو ښځې او کوچنیان ناست دي اده پاسه هغه نر چا رقم بندي سي هغه نر چا رقم ناست دي او پارسونی وخت کې چې ناست دي هغه کومه خبره نه لري ناست دي. اما صرف ته افغانستان او مشران ته او طالبان ته مثلا دا خبره موږ د خوا وړاندې کېږي چې صرف دا کوشش وکړي چې دا ښځې وباسې د زندان څخه. په دې زندان کې داسې ښځې ناستې دي، داسې ښځې ناستې چې قسم به خدای دې کباره جوړېږي. دغه روزنه دغه سل پنځوس ښځې او نارینه دوی وروړي هلته بیا په جیل کې په زندان کې بیا سره یو ځای نه دي. بیا به ښځې به خپل په جیل کې ناستې او نارینه به خپل په ځای کې ناستې. خلاصه خو هغه نر هر کله صحیح دی منګه چې دا ښځو شکایت وشي دا ښځې وباسې دي زندان څخه. زموږ خو دلته برید کار نه کوي چې دا اوس موږ هر څه کولای شو موږ نه شو کولای چې هر څه وکړو هغه نه شو کولای.
السلام علیکم، عجب خان احمد ننګرهار ولایت نه د ازادۍ رادیو ته یو پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارت نه هیله ده چې د افغان مهاجرینو په برخه کې لږ همکاري وکړو. پاکستان کې ډېر په عذاب دي، په جان پولیس په عذابۍ، پیسې موبایلونه د جب ساما ورنخلی او بیلو بهانو باندې په جیلونو کې بندیان کړي دي. وهل ټکول او ډېر مشکلات سره مخ دي. د اسلامي امارت د مشرانو هم دا هیله ده چې په دې باره کې ډېر کوشش وکړي، ډېر جدي ونیسي او خلک ډېر په عذاب دي، تشویش سره مخ دي. افغانان که څوک مریض د خطر لاړ شي یا نور مشکلات خلک ډېر زیات لري.
ډېر سره په عذاب دي پاکستان د غسر پوجان او د پولیس سره
مسلم یا خیلم کونه درته پیغام پرېږدم د ازادۍ کورنۍ یو تکړه خبريال الیاس تای دغه دوه کاله پوره کیږي الیاس تای ته دی الله تعالی جنتونه ورکي او الیاس تای یو داسې خبريالو چې زیات خلکو باندې د غک ته تلوار چې دای سیب دی یو خبر وړاندې کې زاده صفونی غک ووري خو د وطن دښمنانو الیاس دای پرینو خود چې د غک په نور په ازادي راډیو څخه خبر کې الیاس دای ته رب تعالی جنتونه ورکړي او ازادي راډیو دی زنده باد وي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12 بجې او 13 دقیقې دی د روان خبرونې په پاتې برخو کې نور بستې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د اسلامي همکارۍ سازمان وایي یو جګپوړی پلاوی په کابل کې دی او پر مهمو سیاسي حقوقي او بشري مسئلو خبرې کوي. دغه سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمنشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عدلیې له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلی دي. د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه په څو شیبو کې د انګلستان او پاکستان ترمنځ پیلېږي. پچا انګلستان ګټلې او غوړې بللې ده چې لومړی میدان ته یا فیلډ ته ووزي او پاکستان لومړی بیټنګ وکړي. د دې مسابقې حال به د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په ترڅ کې درکو. د اوکراین د خرسون ښار تر نیول کېدو وروسته د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شنبه ماښام په یو ویډیوي پیغام کې ویلي تر نن ماښامه پورې دفاعي ځواکونو د خرسون د څه باندې د شپېتو سیمو کنټرول ترلاسه کړی دی. زیلینسکي همداراز ویلي چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2000 چاودیدونکي توکي او بمونه کشف او له منځه وړل شوي دي. زیلینسکي له خپلو ټولو عسکرو مننه کړې چې د روسي پوځیانو تر شا تګ وروسته د خرسون ښار کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د روسي دفاع وزارت تایید کړی چې خپل 10000 پوځیان یې له خرسونه ایستلي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه، ستړي مشهیز فریده سیالیم او د نور بسته پروګرام دی. په افغانستان کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه د خزو منیکول په تمانه دي. د طالب چارواکو له خوا پر افغانو میرمنو د محدودیتونو د وضع کولو په لړ کې په دروستیو کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه خزي منه شوې دي. طالبانو وړاندې ویلي وو چې خزي د شرعي حجاب پر رعایت کولو سره کولای شي د اونۍ په درې ورځو کې پارکونو ته ورشي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته لټک منی کړی دي. د دې وزارت وایاند عاکف مهاجر د منی شدوی میرمنې له تفریحي پارکونو او حمامونو څخه منی کړې دي. د موړي د دې کار لامل خزو ته د مناسب چاپیریال نشټون یاد کړی دی. هغه ویل دي د خوندو په وړاندې پارکونو ته د تک پړه د اوس لپاره ویل کیږي چې ندیسي موږ له تیرو 15 میاشتو دوامدار کوشش کوو چې دوی ته مناسب چاپیریال برابر کړو، خو ځینې مشکلات شته. د همغو لامل د اوس لپاره ورته ویل شوی دی چې پارک ته دي نسی. په کابل کې د تفریحي پارکونو خاوندان بیا شکایت کوي چې دی د زنوی کاروبار ته سخت تاوان اړولې دي. د ازازي پارک مسؤلینو پرون ازادي رادیو ته دا تایید کړ چې اوس یې د تیر پرتله اوایت ډیر کم شوې دي او که شرایط همداسې پر مخ لاړ شي دوی به مجبور شي چې د پارک دروازې وتړي. خو حمامونو ته د تک په برخه کې پر خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خغلی مهاجر ازادي رادیو ته پرون په لنډول داسې ویل دي او کې د اوس لپاره همداسې ویل شوې دي چې باید حمام ته د میرمنې نزي. دا روان ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو کابو 15 میاشتې تیریږي چې په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو وضع کړي دي. د دې محدودیتونو په وځ کولو سره کڅم په کور دننه او بهر خبرګونونه راپورته شوې دي، خو طالب چارواکو د دغه محدودیتونو په اړه په خپلو پریکړو کې کم بدلون نه دی راوستي. نن موږ په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د خبرونې ملمنی مو هر یوه د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل او همدارنګه میرمن فوزیه وحدت چې د دې موضوع په ارتباط په موږ سره خبرې وکړي. میرمن فوزیه وحدت را سره همدا شیبه په سټوډیو کې وصل ده. اول به میرمن فوزیه ته وشو. وحدت ستړي مشي، په خیر اغلی خبرونه ته کدا راته وای چې طالبان دغه فرمانونه چې د میرمنو په اړه باندې ورکی چې نمړی د حجاب مسلې نه پیل شو، دا د اوس تفریحي پارکونه هم مونته هم خبر را ورسیده، اول درې ورځې وی اوس په کلی ډول باندې میرمنې منع شوې. تاسو دغه محدودیتونو ته په کوم سترګه ګورئ؟
میرمن سیال سلام وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو میلمنو او همدارنګه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. همرانه چې موږ ته مو بلنه راکړه، وخت مو راکړه چې د زړه خوالي تاسو سره شریک کړو. تاسو ګورئ د هرې ورځې په تیریدو سره د افغانستان د ښځو پر وړاندې محدودیتونه په مختلفو بهانو او پلمو سره زیاتېږي. دا تاسو ویل چې د درې ورځو دپاره تفریحي پارک کړل شوی و، دا موضوع د درې ورځو دپاره نه ده. د مکتبونو څخه نیول تاسو ونیسئ تر اداراتو پورې، دولتي ادارات چې هلته ښځې کار کوي همداسې راځو کلبونو ته، همدغسې راځو تفریحي پارکونو ته او همداسې. زه فکر کوم چې دغه محدودیتونو لړۍ د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي، او د هرې ورځې په تیریدو سره هر هغه ځای چې ښځې هلته فعالیت کوي او هر هغه تجمعات او هغه ځایونه چې طالبان پوهیږي چې دلته ښځې راټولیږي دا محدودیږي. زه فکر کوم په ټوله کې طالبان د ښځو له حضور څخه ویره لري، د ښځو له پوهاوی څخه ویره لري، د ښځو له منطق او استدلال څخه دوی ویره لري. په همدې خاطر باندې دوی محدودیتونه لګوي د ښځو پر وړاندې، او صرف همدومره پاتې چې دوی د هر دروازې تر شا دوی خلک واچوي چې ښځو ته ووایي چې له کورو څخه مه وځئ. یوازې پوهنتون په افغانستان کې پاتې ده چې هغه هم په مختلفو بهانو محدودیتونه پرې لګول شوي. د حجاب مسله ده، د پوهنځي د انتخاب مسله ده، نور موضوعات دي چې تاسو هره ورځ هغه ګورئ چې دا ټول د کورنیو په هغه باندې روحیه باندې تاثیر کوي چې دوی خپل اولادونه او خویندې پانتون ته هم پرینکتی، او دا طبعا تاثیرات خپل تاثیرات او اغیزې لري په جامعه باندې.
میرمن وحدت، تاسو یادونه وکړه چې طالبان له میرمنو ویره لري. ذکر د میرمنې اساسي حق د پارک ته تک، تاسو مورته اشاره وکړه چې ضرورت د اړتیا د حمام ته تک اړتیا ده، ولې دوی د میرمن په دې برخه کې ویره لري؟
طبعا دوی ویره لري. دا چې دوی کوم خپل دوی ته معلومه ای چې دوی څه دلیل لري چې دوی د هر ورځ ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع کوي. زه داسې فکر کوم چې دوی غواړي نړیواله ټولنه په دې شکل ځانته متوجه کړي. یو ورځ مکتب باندې، یو ورځ د پوهنتون په وړاندې نجونې دروي، یو ورځ پارک په وړاندې پارک د دوی په وړاندې باندې وي، بله ورځ همدغسې مثلا کتابخانه تړي، صرف رستورانتونه پاتې دي، او دغه د پانتون مسأله ده چې زه فکر کوم دا هم ورو ورو تړل کیږي، او دوی غواړي چې په دې شکل باجګیری وکړي د نړیوالې ټولنې څخه. تاسو اوس ګورئ کومې نجونې چې نیول شوې، معترض نجونې داسې ویل کیږي چې د هر جلې په وړاندې چې خوشي کیږي څلوېښتو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیری کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري. دا چې مناسب چاپېریال مسأله دوی همیشه یادوي، حتی دوی مکتب کې ویل چې موږ مناسب چاپیریال زمينه برابر وو، بیا د هغې نه مکتب موږ د نجونو په وړاندې خلاصو. چې د یو کال په تیریدو سره دوی هیڅ یوې نتیجې ته ونه رسیدل چې دا مناسب چاپیریال څه ډول چاپیریال باید واوسي، در حال کې چې مکتب ته نجونې ځي. په افغانستان کې د ښځو او والکانو مکتبونه بیل بیل دي، اته ټایمونه یې فرق کوو. زما په یاد ده پنځه کاله مخکې چې زه د مکتب نه فارغ شولم، مونږ د یو د الکانو یو مکتب سره نږدې وو. موږ 15 دقیقې مخکې د مالکانو له رخصتي څخه موږ رخصتېدو، تر څو چې موږ دغه ساحې نه لږ ووځو بیا الکان رخصتېدل. نو دا اته دغه ټایم کې تفاوت وو. زه نه پوهېږم چې کومه پلمه طالبان لري چې هر ورځ د ښځو په وړاندې په ناحق محدودیتونه لګوي، او ښځې غواړي چې په ټوله معنا باندې له جامعې یا ټولنې څخه حذف کړي، او دا یې مشخص هدف همدا ده چې ښځې باید له ټولنې څخه حذف شي.
تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن ماریا ستړي مشې، په خیر راغلی. تاسو راته کوم دا موضوع بیرته ځواب کړئ، دا خبره ته ځواب کړئ چې طالبانو رو رو هغه محدودیتونه چې تیر کې دوی وضع کړي وو او اجازه یې نه ورکوله چې میرمنې په آزاده توګه باندې په افغاني ټولنې کې ژوند وکړي، آیا بیرته هغه تیر ته دوی ورګرځي که څنګه؟
ډېر زیات مننه، سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنې میرمنې او تاسو اورېدونکو ته. بالکل، حالت خو همداسې معلومېږي چې حالت کوم تغییر نه ده کړی، لکه څنګه چې شل کاله پخوا هغه کوم قیدات چې د میرمنو په وړاندې دوی وضع کړي وو، حالت ورو ورو هماغه خواته روان ده. حال دا چې کال وړاندې چې دوی راغلي وو، داسې یو حالت نه وو لکه څومره چې نن ورځ تر بلې سختېږي. اوس خبره دا نه ده چې دوی ولې وایي چې میرمنې د حمام ته نه ځي، میرمنې د پارک ته نه ځي. خبره دا ده چې ولې د میرمنو په وړاندې دومره قیودات، ولې هره ورځ د میرمنو په وړاندې دومره نوي فرمانونه، نوي نوي قوانین جوړول؟ په دا افغانستان ټولنه کې خو یوازې میرمنو نه ده چې موږ وایو چې د ټولنې ته د میرمنې د وجې نه خطر ده. زموږ په ټولنه کې اقتصادي مشکلات شته، زموږ په ټولنه کې امنیتي مشکلات شته، د ګاونډیو لاسوهنې شته. ورځ تر بلې افغانان د افغانستان د وتلو په حال کې دي، په نورو ملکونو کې د بدبختیو سره مخ دي. تاسو ګورئ، زموږ خویندې چې کله په افغانستان کې په دوی باندې شرایط راقید شو، اکثر د پاکستان په لوري روانې دي. هر په سرحدونو باندې د دوی عزتي کېږي، دوی ته لاسونه اچول کېږي. دوی د کراچۍ په زندانونو کې د همدا اوس 3000 نارینه او ښځینه بندیانې دي. هلته د غوڅ څخه پیسې اخیستل شوي دي، د غوڅ څخه 3000 اخیستل شوي دي. یعنې په ټوله کې میرمنو ته یو ډېره ستره بدبختي را وړاندې شوې. له دا سره د دې وجې نه چې کله په افغانستان کې دوی په میرمنو قیدات راولي، هر پلار، هر رور، هر مور غواړي چې د هغې لور د تعلیم وکړي، نو د دې لپاره چې لور د تعلیم وکړي بل ملک ته ځي، مهاجرت کوي، نو هلته په مختلفو ستونزو کې دوی لاس او ګرېوانې. دا صرف
میرمن ماریا، په بخښنې سره، تاسو مې اشاره وکړه چې کله چې طالبان واک ته رسیدلي، یوازې ټوله موضوع په ښځو ورټوله ده، او هر فرمان چې صادرېږي او هر محدودیت چې وضع کېږي، یوازې دغه خبره میرمنو ته راځي. آیا په ټول افغانستان کې یوازې ستونزه په میرمنې ورټوله ده که نورې ستونزې هم موږ لرو چې باید ورته رسیدګي وشي؟ ولې هغه برخې په پام کې نه نیول کېږي؟ مثلا تاسو اقتصاد ته اشاره وکړه،
زموږ اشاره هم همدا ده چې په افغانستان کې همدا اوس اقتصادي مشکل، یعنی تر ټولو ستر مشکل ده. داسې رونه شته دي چې یعنی باور وکړئ د غریبي او د نادارۍ د لاسه ځان وژنې وکړلې. زمونږ دلته دوه رونه په دې مدن نه دي، خواته پارک کې ځان نقانقاویز کړي ول، د دې لپاره چې هغوی وویل چې موږ نن ضرورت چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکړو. یعنی دا هماغه مشکل دي. په ځای د دې چې دغه مشکلاتو ته رسېدګي وشي، چې د انسان لومړی ضرورت د دوی همیشه د میرمنو په برخه کې قیودات وضع کوي، د ټولنو د جهاني ټولنو نظر ځان ته جذبوي، دوی په دې باندې پوهېږي چې نړیوال د افغان میرمنو په حالت اندېښنه څرګندوي. که موږ په دوی څومره هم قیودات وضع کوو، نو نړیوال به هغومره زموږ په وړاندې نرمي اختیاروي، چې د رسمیت موضوع ده، د مرستو موضوع ده، د دوی سره د نورو برخو کومکونه دي، نو په دې کې به زموږ سره ښه شي. خو بیا هم دا ټولنه مشکل سره مواجه کوي، افغاني ټولنه د خطر سره مواجه کوي. چې کله په ټولنه کې خطر مخامخ کېږي، اولین کسان چې د دې خطر سره به مخامخ وي همدا به د شته حکومت وي. دوی دا هېروي چې د افغانستان په ټولنه کې که څومره مشکلات پیدا شي، بېرته جوابدهي هم دي، او د دې حکومت هم د مشکلاتو سره مخ کېږي. نو زموږ هیله دا ده چې د یو چا نه ټولنې ته مشکل نه وي، ښځه ایجاب نه مني، ښځه د دوی هر شرط مني، په دې بدل چې دوی تعلیم ته پرېښودل شي، دوی کار ته پرېښودل شي. اوس پارک مسله ده، د پارک مسله څوک په دې وجه پارک ته نه ځي چې هلته چکر ته ځي. زموږ اکثر خویندې د ډاکټر په مشوره باندې سهار چې مثال شپږ بجې دي پارک کې پیاده روي، ځکه مناسب ځای هلته د میرمنو لپاره پارک ده. دولتي پارکونه دي، هغه پخوا غټ پارکونه ول، بیا وروسته طالبانو د دې په منځ کې دیوالونه ووهل، نارینه ته بېل کړل، ښځینه ته بېل کړل، مشکل حل شو. بیا د دې نه وروسته په پنجرو باندې شنې پردې ورته تاو کړلې، یعنی هغه د ایجاب مسله یا د فکر مسله هم پکې مشکل پکې حل شو. بیا هم دوی وایي چې میرمنې دي نه دي، نو دا میرمنې خو د مستۍ نه دي، یو مجبوریت نه پارک کوي. بیا هغه پارکونه چې شخصي دي، مثال د تجارانو دي، ګورې هغه پارکونه د منځ دي، هغه تجار چې دی ویل نفقه لاسته راوړي، د یو څو روپۍ لاسته راوړي. په هغه پارک کې مثال د سرو شته، په هغه پارک کې د تفریحي برخو د ماشومانو دپاره ځایونه شته. دا ټول یو یو رقم د دې تاریخ نه خپل کور ته پیسې پیدا کړي، یعنې د خپل اقتصادي ضربه ده چې حکومت یې د افغان ولس ته ورکوي. نو دا ولس چې په اقتصادي اړخ هم وځپل شي، د ازادي د مخې نه هم وځپل شي، د تعلیم د مخې نه هم وځپل شي، امنیت خو اب نه شته. نو دا ولس مجبور ده چې د دې وطن ووځي. نو دا بیا موږ هېروو چې په بل ملک ته ځي، هلته بیا دې کومو مشکلاتو سره مواجه کېږي. باور کوي هر ورځ چې موږ په ګاونډي هېوادونو کې یا نورو هېوادونو کې د افغانانو خویندو میندو وروڼو حالت ګورو، موږ ورته ځورېږو. دا ټوله ټولنه یو رقم پر رواني مرض باندې اوس اخته شوې ده. زموږ د وطن اوس هېڅ هم نه دي پوره، صرف سیل کوو. او دوی دا نوي نوي فرمایشونه دي چې د مېرمنو په برخه کې تعلیم یې پیدرولی دی، کار یې پیدرولی دی. اوس نو ته حمام ته هم نه شي تلی، حال دا چې حمام داسې ځای نه ده. افغانستان هوا ډېره سړه ده په ژمي کې، کورونه چې څوک نه شي کولی، دومره مواد د سوخ نه شي اخیستلی. مېرمنې مجبورې دي چې حمام ته لاړ شي. او حمام کې هغه هم یو غریب هغه حمام مخکې وړي، هلته یو غریب ناست دی، دغه حمام د هغې ډېرې پیسو د لارې خپل کور چلوي. حمامونه دا یو بل اقتصادي ضربه ده چې افغانانو ته واردېږي. دوی دي په ډېرې کمو پیسو باندې هلته حمام کوي، نه نارینه شته، نو به ډېر معقول دی. دا هم تړی کېږي، پارک هم تړل کېږي. هر دا چې یعنې مطلب ښځه د دې ټولنې موجود نه ده، ښځه باید د ټولنې لرې شي، په کورونو کې کېنول شي. تاسو په دې باندې باور وکړئ چې روان وخت کې به پنتون باندې هم دوی بندیز نه دي. او حتی دا به هم وایي چې مېرمنه حتی حق نه لري چې د کوره بهر لاړه شي سودا وکړي. نو د دې جواب به هغه مېرمنې ته ښيي چې د هغوی مېرمنه په انتحارۍ کې د منځه تللي، د هغوی مېرمنه په جنګ کې د منځه تللي. هغه په کور کې مارم نه لري، هغه نفقه غوړ نه لري. هغه مېرمنې ته به د دې جواب ښيي، آیا هغه مړه شي، هغه د منځه لاړ شي، یا هغه انسانان دي د هغوی د ژوند حق نه لري. نو دا وځه کوي، خو داسې وځه کوي چې یو مقابل انسان پکې راحت وي، پکې آرام وي، دغه ژوند پکې مخکې وي. داسې خو نه کېږي چې په هر څه په ښځو باندې دا قیدات وځه وي. او دادي دا ټولنه صرف مشکلاتو ته مخامخ کولی شي، او دا مشکلات بېرته دوی غاړې ته لوېږي. نهایت دوی معذب
مېرمن ماریا، دلته یو وړه پوښتنه کوم که فرض کړو چې مېرمنې لکه څنګه چې نجونې له ښوونځیو محرومې دي، مېرمنې له کاره محرومې دي، اوس نشي کولی چې کار ته لاړې شي، حمامونه هم دا د بند شول، پارکونو ته هم نشي تللی، که په ټوله کې دوی فرض کړو موږ چې دا مېرمنې په کور کېنولې، آیا دوی په یوازې ځان وکولی شي چې بیا هم افغانستان اقتصاد لوړ کړي، او دوی وکولی شي چې دغه هېواد اداره کړي؟
تقریبا ډېر زیات منځ تللی. مثال ګمرکونه دي، فعالیت نشته، د ګمرکونو عایدات نشته، تجاران د هېواد نه بهر ته د وتلو په حال کې دي. نو اکثر د افغانستان اداره هم په دې رقم مخکې ځي که پخوا یو رقم معاشات اخیستل کېدل، نو مامورینو ته د هغې نیم معاش ورکول کېږي. یعنی مطلب د افغانستان حکومت بودیجه کې پیسې نشته چې کارمندانو ته ورکړل شي. نو دا خو اقتصادي ضربه په فان افغانستان ته وارده شوې ده. او ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي، که چېرته د ټولنې نیمه برخه چې د دې استعداد او شایستګي لري چې په ټولنه کې کار وکړي، هغه هم د ټولنې د فعالیت محرومه کېږي، نو طبعا افغانستان به یو ډېره فقیره او ډېره بدبخته ټولنه ولري. ولس دې مجبوري چې تنها ګاونډیانو او بهرنیو ټولنو نه ګدایي وکړي او د خپل ځان ساتنه وکړي. نور به یعنی یو خودکفا ملک او خودکفا ولس به نه وي، صرف یو ګدایګر ولس به وي په ټولنه کې. د ټولنې حکومت د جهاني ټولنې حکومت ته به ناستې کاغذ وي به کنه، د افغانستان ولس به د لوږې هم تبړ کېږي، اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات یعنی دې مکمل به د تباهۍ سره مخ شي.
ډېره مننه مېرمن ماریا، تاسو بیرته راګرځو. مېرمن وحدت، که تاسو راته ووایئ چې مېرمن ماریا هم دې مسلې ته اشاره وکړه، دې لپاره چې طالبان د نړیوالو پام ځان ته راوړوي، هڅه کوي چې د ټولنې په هغه برخه باندې چې هغه مېرمنې دي ډېر محدودیتونه وضع کړي، تر څو حداقل دوی وکولی شي په نړیوالو سرخطونو کې د دوی دا موضوع راشي، آیا افغان مېرمنې د دې لپاره لوی تاوان نه پرې کوي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
کل افغان مېرمنې تاوان پرې کړی او اوس هم پرې کوي. افغان مېرمنې تل په افغانستان کې ابزار و قرباني ورکړې ده، او دالی په توګه د دوی څخه استفاده شوې ده. حتی د جمهوریت په دوره کې سمبولیک رول ښځو درلوده. متاسفانه اوس هم طالبان یو ځل بیا غواړي چې همدغه ښځو څخه د عالی په توګه استفاده وکړي، دوی ابزار وګرځوي او نړیوالې ټولنې توجه ځان ته راجلب کړي. طبعا دا کار دوی د همدغه هدف لپاره کوي، دوی کوم داسې بل هدف نه لري. سربیره پر دې چې مېرمن توتاخیل هم ورته اشاره وکړه، له دې ته چې
خزی په څمانه باندې د دې اغه نه حزبیږي کادرونه شته دي دوی کادرونه دي په هر هغه دفتر کې چې خزی فعالیت درلوده هغه بخښونه کاملا فلج دي تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو دغه بخښو ته د گاونډیو هیوادونو څخه کارمندان راغوښتل شوی دي ځکه چې دلته کادر نشته او کادر شته دوی نه نیسي دوی نه نیسي خزی په کورو کې نه ولیدي نارینه ځوانان چې دی هغه نه جذبیږي خپل په ټیم کې دوی کادر نه لري نو په زوازی زه په ثبوت تاسو ویلای شم چې همدا اوس ښاروالۍ کې بهرني وګړي کار کوي په مخابراتو وزارت کې د گاونډي هیواد ادبا هلته کار کوي مالی وزارت کې همداغسې نو هدف مشخصا زه نه غواړم چې اخوا دیخوا ته ولاړ شم سوال ته غواړم چې جواب ورکوم همدا ده چې دوی راشي د نړیوالې ټولنې سرخطو ته راشي هغوی ځانته د هغوی توجه ځانته جلب کړي په همدې معنا باندې د هرې خوانه په ښځو باندې فشار راولي د هرې خوانه په ښځو باندې محدودیتونه لګوي د حجاب مسله د مکتب مسله د پارک مسله همدونه پاتې ما مخکې مو ویلی چې دوی قلف واچوي په کورو باندې او د ورته ووایي چې نور مه وځئ احتجاج کو کې اعتراض کو نیول کیګو ځپل کیګو شکنجه کیګو کورنۍ باندې فشارونه راځي همدغه چې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک متاسفانه خپل ناموس باندې څه رقم دغه دي حساس دي نو کله چې دغه یو خزه نیول کیږي حوزې ته وړل کیږي په میاشتو میاشتو په ورځو ورځو هفتو هفتو هغه ساتل کیږي تا بنده د کورنیو په روحیه باندې تاثیر کوي او دغه نه روس خپل خزه فعالیت نه پریږدي چې بیرون وزي اعتراضونه دوی هغه سرکوب کوي ژمنګا شکنجه کوي نیسمو همدا اوس موږ درې نجونې په حوزې کې دي لویرې کورنۍ خبرې نشي کولای تر ل رسنیو سره شریکو هم کورنۍ وای چې موږ په تهدید کې موږ غوښتل کې ګټول ټلیفونونه موږ اخیستې دي موږ لور هغه کې ده حوزه کې ده قومندانی کې ده همدا اوس ظریفه یعقوبی پر ریاست چل کې ده لس ورځې تیریږي مطبوعاتي کانفرنس نه وړي ده تاسو فکر وکړئ دغه په فامیل باندې څه تیریږي همدا اوس زینب رحیمی دوه ورځې درې ورځې په حوزه کې تیر کړه په ضمانت باندې خوش شو اوس یو ځای کې پټ ده همدغه سه فرحت نامعلومه ده هر ورځ موږ نجونې ورکیږي احمد کورنۍ له ډاره خپل غاګ نشي پورته کولای دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې خلک په دې باندې پوهیږي متاسفانه چې نړیواله ټولنه موږ یوازې پریښودلې یو همدغه سه د افغانستان خلک هم نارینه موږ یوازې پریښودلې یو چې موږ سره که غاګ نه پورته کوي موږ سره یو ځای نه ودرېږي کله کله سوشل میډیا کې موږ په خلاف باندې هم دوی هغه کوي چې دوی نه پوهیږم داسې کوي او هدف یې دا ده د نجونو دا عجیب غریب زه خیر دا پریږدو اما هیله مو دا ده چې دغه خلکو نشي یو بل سره ودرېږي
کبلند کې دام راته وای چې تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې دا محدودیتونه په میرمنو وز کیږي که دوی مبارزه کوي هم ځپل کیږي نور څومره په افغانو میرمنو کې د قوت ویني چې دوی به مبارزه وکړي او دغه کم محدودیتونه چې ور باندې وز کیږي د دې لپاره چې حد اقل دوی وکول شي هغه خپل اساسي حقوق ترلاسه کړي دوی به مبارزه نور وکړي او دغه لار به مخته یوسي
طبعا کې موږ هر ورځ ګورو چې حداقل د ورسپول لاري وینو چې په سلهاو نجونې سره راټولېږي او په اعظم او اراده باندې دوی سرک ته نه وزي د دې لپاره چې د دوی عزت او ابرو مخکې مو ویل چې دا ډیر د افغان ښځو لپاره مهمه ده اما دوی د سوشل میډیا لپاره له طریقه همدارنګه د میډیا او له طریقه خپل مبارزاتو ته ادامه ورکوي او دا هر ورځ موږ نجونې فعالیتونه پراخېږي د ولایتو په کچه تاسو وکتل د پوانتون نجونې بلخره د افغانستان ښځې هم هغه کوم صبر او حوصله چې خدای ورته ورکړي دا تر اوسه پورې کړي دا دغه نسکوره کیږي او ټول سره به یو پاتون تر اوزي زه په دې باندې متيقنه يم چې بلخره د صبر کاسه نسکوره کیږي او ټول سره یو ځای په یو غږ به راپورته شي او د دوی پر وړاندې به ودرېږي هیڅ وخت دغه محدودیتونه به د ښځې روحیه او انګیزه ضعیف نه کړي موږ خپل مبارزو ته دوام ورکو او وینو چې موږ په لیکو کې هر ورځ د هر ورځې په تیرېدو سره میرمنې ډېریږي همدا اوس هم ډېر میرمنې لمونږ سره شته چې د پردې تر شا لمونږ سره غیر مستقیم کار کوي نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي موږ سره د تخنیکي همکاري کوي موږ سره نور همکاریانې لري اما نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي هدف صرف هماغه د ناموس او عزت او ابرو شخصیت دغه خبرې په افغانستان کې لږ ځکه سنتي ټولنه ده داسې نه ښکاري لري ولی ډیر انجونی دي چې هم تاسو د طالبانو په وړاندې مبارزه کوي او خپل مبارزو ته دوام ورکوي.
ډیر مده تاسو به بیرته وګورئ. میرمن ماریا کتا صورت وي د پارکونو ته عموما په دې روستیو کې داسې میرمن چې عموما عمر به ډیر و یا بل خپل خاوند سره یا بل زوی سره د دې لپاره چې هغه به ناروغ وي یا تاسو میادونه کړی ډاکټر توصیه به ودوی پارکونو ته للی سهار کې یا ماخام کې د دوی نه لدین وروسته په دوی بندیز ولګی د شدوی ته اجازه نشه چې پارک ته لاړ شي. همامونو ته عموما هغه کسان تل چې دوی په کور کې د ګرمېدو مناسب ځای منځ کول او د ماشومان ته د حمام ورکول یا خپل هغه توان بینه درلود اوس دغه محدودیتونه وځه شو لدی وروسته د دوی مکلف دي چې اوازې په کور پاتې شي. تاسو په دې برخه کې نه اوازې د پارکونو او همامونو په برخه کې په ټوله کې څومره د سړونو ګیلمن دي استي چې دوی همکاري نه کوي خزو سره نو وسره ودریږي نه راپورته کیږي غږ نه پورته کوي.
زمون خو ګیله د خپل عام ولسمه د موجودې ادارې نه خو ګیله پدې نه کوي چې دوی فکرن همداسې آیاشي او مادشي د افغانستان تر غني دي چې د افغان خزو د اسلام د نظر دوی هیڅ حق نه لري. البته د دوی د نظر حال دا چې اسلام د سنوي څنګه چې دوی وایي دینه د تعلیم حق لري نه د کار حق لري او نه بهر څه د چلو حق لري. د تعجب خبره ده چې شل کاله په پاره طالب لږ د فوج په وړاندې لږ غیرت او رحم درلود ولی اوس هغه غیرت هم نه تر سترګو کیږي. کله چې یو انجلۍ د کور لري تل کیږي یو افغان راځي او خپل افغان کور د کور او باسي او زوت یا جیلونو ته وړي نو باید باید د افغان باید شرم مړ شي ولی دوی بیا هم ډیر په استخار باندې د افغان کوین جوړي هلته په میشتو په زندانونو په اوضو کې پرتي یعنی د دوی نه هېڅ امید مونږ نه لرو چې ګیله وکړو خو زمونږ ګیله د خپل عام ولسنه ده. زمونږ د هغه افغانانو نه ده چې په بهر ملکونو کې ټول امکانات د دوی لاسرسی لري جهاني ټولنې دفاترو ته لاسرسی لري د دوی په ځای دی چې په حکومتي مخالفتونو ته لمن ووهي. مثال مونږ د طالب سره مبارزه په دې نه ده چې مونږ د دوی د حکومت د رنګولو کوشش کوو. مونږ د دوی د نظریې سره مخالف یو. مونږ د دوی د نظریې په وړاندې خپل غږ پورته کوو چې تاسو نظریې زموږ په وړاندې ولې سخته ده لکه څنګه چې ته انسان یې په دې ټولنه کې مونږ هم انسانان یو مونږ خپل حق غواړو او دا مبارزه د حق لپاره کوو. زمونږ ګیله د هغه عام افغانانو نه ده چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي. د افغانستان د نن موجوده حالات د خویندو وضعیت باندې نړیوالې ټولنې ته مراجعه وکړي د دوی غږ هلته ورسوي ولې بیا هم داسې څخاص نه تر سترګو کېږي که تر سترګو کېږي د بیرغ مسله ده د سرود ملي مسله ده د مخالفت د سیاسي مخالفت مسله ده ولې د عام ولس د غږ مسله نشته. زمونږ د ملي دوی نه ده چې تر کله پورې به مونږ تاسو ته وایو تاسو من هیڅ یو انسان که ما طالب نه مني ته خو روشن فکر یې ته خو من نه ته خو یعنی په یو تعلیم مهم چې تربیه شوی انسان ته د ما مشکل نه ویني ته ولې زما د پاره غږ نه پورته کوي. نو ګیله ډېره زیاته ده. زما هیله ده چې هغه ورونه خویندې چې بهر کې اوسېږي یا په داخل کې د دې امکانات لري چې وکولی شي د دې خویندو سره همکاري وکړي نو دا مرګ هم په ژوند کې اتمن راځي. نو چې انسان په هغه دین یو شهامت سره د دې نړۍ نه لاشي نه په بغیرتۍ سره دا به د ټولو لپاره ویاړي. نو چې خویندې دا شهامت کوي د ډزو په حالت دعاو په حالت کې خپل حق غواړي نو ورونه ولې نشي کولی. زمونږ د دې نه دا وختونه ده چې د دې خپل خویندو سره همکاري وکړي او دا د خویندو غږ غبرګې تر څو خپل حکومت د شته حکومت هم واوري نړیوالې هم واوري ګاونډیان هم واوري تر څو د دوی په زړه باندې رحم اوبه توی شي او دوی ولس ته خپل حق ورکړي. او که حالت په دې رقم دوام وکړي تاسو په دې باندې ډاډه اوسېږئ چې پانسمونو په وړاندې به هم دوی مختلف د بندولو قوانین رامنځته کړي او حتی دا به وایي چې مېرمنه په بورقه کې هم حق نه لري چې د کور ووي ځکه حالت ورو راخواته روان ده. څومره چې د نړیوالو پانه په طالبانو باندې تهدیدات ولې کېږي تاسو ومنئ دوی لري په بدل کې په مېرمنو باندې قیدات وضع کړي. نو زموږ هیله ده چې نړیوالو ته دې زموږ ورونه او په بهر کې نشته افغانان راځي وکړي د نن کومې خویندې چې شهامت کړي د هغو د ننګ وشي د هغو د ملا وتړل شي تر څو د هغو غږ خبر شي او نړیوال یو څه یا د خپل افغانان یو څه د دې عمل یا نتیجه وګوري. په دې رقم باندې هیڅ هم نه کېږي چې تنا مېرمنې د خپل حق لپاره مبارزه وکړي نه یوازې د چا هغه سپور شي بل هغه ډېرې په بدل کې هغه تولین شي او ووایي چې تاسو خو د ډیموکراسي غواړئ. هر دا چې د ډیموکراسي په تعریف هم نه پوهېږي چې ډیموکراسي څه ته وایي. تاسو خو دا غواړئ په ځای د دې چې حمایت تولین کېږي د اکثرو دخوا نه
نو دا یو صحیح عمل نه دا او په دغه رقم مخکې لاړ شي باور وکي افغاني ټولنه به ډیره بې شعوره او په تیارو کې پاتې ټولنه به چې په دا حالت باندې رقم دوام وکړي.
ډیره مننه کور ودان. میرمن وحدت که تاسو مرته په لنډو کې وایي. میرمن ماریا اشاره وکړه چې په بهر کې مشت افغانان کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي. تاسو کوم حل لار وړاندې کوئ؟
میرمن سیال، زه فکر کوم چې خپل مبارزو ته باید دوام ورکو او دقیقا د میرمن تو تخیل خبره زه تاییدوم. په نړیواله کچه باندې باید غږ پورته شي، نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د ښځو غږ پورته شي او هغه وضعیتونه چې د افغانستان په میرمنو باندې راځي دا په نړیوال تریبیون کې نړیوالو ته واورول شي تر څو هغوی هم زموږ تر څنګ ودرېږي. تاسو وګورئ په ایران کې یوه ښځه وژل کیږي، خبره تر کوم ځایه پورې رسیږي، اما متاسفانه په افغانستان کې هر ورځ دغه قضیه تکرارېږي، اما نړیواله ټولنه زموږ غږ نه اوري. په دې خاطر چې موږ په هغه شکل باندې چې باید او شاید غوښتل د افغانستان وضعیت او د افغانستان د میرمنو وضعیت ملګرو ملتونو ته همدغه رقم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړو یا وښیو، په هغه شکل باندې موږ کار نه ده کړی. متاسفانه غږ مو نه ده پورته کړی. زموږ هیله د هغو ښځو نه چې فعالې وي او په افغانستان کې فعالیت درلودل، اوس هم نړیوالو کې لس رسی لري، نړیوالو غونډو ته بلل کیږي او د ښځو مخصوصا د معترضو نجونو له نمایندګۍ څخه هلته ځي خبرې کوي، د افغانستان د ښځو وضعیت په سمه معنا باندې هلته بیان کوي تر څو نړیواله ټولنه له موږ سره ودرېږي. نو هیله لرم چې نړیواله ټولنه هم زموږ غږ واوري او موږ یوازې پرې نه کړي.
ډېره زیاته مننه کور مودان د خبرونې له ملمنو میرمن ماریا توتاخیل او فوزیه وحدت څخه. تر بلې خبرونې ښه چاره.